د افغانستان کوچان له پیړۍ وروسته اوس زده کړو ته مخه کړې ده، چې د هلکانو تر څنګ د کوچیانو ګڼ شمېر نجونې اوس هم په زده کړو بوختې دي. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال نږدې 40,000 کوچي زده کوونکي زده کړې کوي، چې 30% نجونې جوړوي. د څو وروستیو لسیزو ټولنیزو او سیاسي بدلونونو د ژوندانه په اړه د کډې په سر کوچیانو لیدلوري هم بدل کړی دی. اوس دوی هم غواړي چې د پخواني یوازې یو ګوښه ژوند پر ځای له اوسمهالې ټولنې سره یو ځای شي، چې ماشومان یې خوندي ولري، ناروغانو ته کلینیکونه پرانستل شي، د څیرو کېږدیو پر ځای په ښکلي او کورونو کې ژوند وکړي. د پوهنې وزارت د کوچیانو د زده کوونکو لپاره په ننګرهار، لوګر، غزنی او یو شمېر نورو ولایتونو کې ځانګړې لیلې جوړې کړې دي. په خوا د کوچیانو زده کوونکو یوازې په څو محدودو ښوونځیو کې زده کړې کولای شوای، خو اوس دغه محدودیت لرې شوی دی. په افغانستان کې د ښوونځیو د زده کړو تر څنګ اوس د کوچیانو لپاره په بهر کې هم لوړې زده کړو ته اسانتیاوې برابرې شوې دي. په ولسي جرګه کې د کوچیانو استازي وایي نږدې 180 تنه کوچیان یې بهر ته د زده کړو لپاره استولي دي. د کوچیانو تعلیمي یافته ځوانان وایي اوس پوهېدلی دي چې څه ډول خپل حق ترلاسه کړي. په دې اړه ازادي راډیو دا ځل ځوان فکر خپرونه د کوچیانو تعلیم ته ځانګړې کړې ده، چې څه کول پکار دي چې کوچیان هم د نورو قومونو په شان تعلیمي یافته شي. په دې اړه مو د کابل په سټوډیو کې درې تنه کوچیان تعلیمي یافته ځوانان مېلمانه کړي دي. خبریال او لیکوال عبدالرحمن تسل، دوه تنه د مدني ټولنو فعالان عبدالولی احمدزی او سید خان احمدزی دی. د پروګرام په سر کې راځو له عبدالرحمن تسل نه پوښتنه وکړو. اوس مهال تاسو د کوچیانو تعلیم د وضعیت په اړه کراته وایي، یعنی د کوچیانو تعلیمي وضعیت څه ډول ده؟
کومو تاسو تیرو 12 کلونو ته وګورو، د حکومت په اړه برخه کې کاغه د عصري ټکنالوژي په برخه یې، د پوهنې په برخه ده، وی هم د روغتیا برخه ده، د ملي اردو او د پولیسو په هر برخه کې به کچه زیات پرمختګ رامنځته شوی ده. خو بدبختانه به وایم یا په خوشنۍ سره به وایم چې لدی ټولو پرمختیایي کارونو څخه کوچن یا شاته پاتې شوي دي، او یا هم یو چا په لوی لاس دوی تر شا پرېښي دي.
یعنی په خو کو یو کوچایم تعلیم یافته نه و، نن سبا ګورو ماشاءالله که تاسو څنګه زیات د تعلیم یافته کوچن نورم ستا نو غره بدر سوی ده.
ګوري که دغه پرمختګ د کوچانو د تعلیم په اړه کې د کوچانو سوي وي، دا زه په شوري ډول نه بولم، دا په لاشوري ډول ده. یو شمیر ځوانان کدوې غوښتلي چې وسی تعلیم ته مخه کړي ده، دغه کې د کوچانو هغه سرلاري چې دي هغه رول نه دلوبولې. زه فکر کوم دا کوچانو خپل ځوانانو دا تصمیم نیولې ده چې تعلیم ته مخه وکړي، تعلیم دوی خپل د ځان حق بولي، او غواړي چې همدا حق لاس ور نه کړي. خپل دغه افغان صاحب کوچانو پر هم ډیر تړاو لري. کوچان باید دغه چانس لاس ور نه کړي، کوچان باید کوشش وکړي چې خپل د مشروع حق حقوق د غوښتلو لپاره مټې راونغاړي، او دغه حق که حکومت وي او که مدني ټولنې وي او که نور ټولنې وي، دوی څخه باید وغواړي. او په دې برخه کې که دوی همداسې
کوچان خپل مټې راونغاړي کار وکړي، څو کولای شي؟ ځوان کولای شي، سپینګیري کولای شي، نور خلک کولای شي، څو کولای شي؟
ټولې کړي باید په دغه برخه کې سره همغږي سي. خو متاسفانه وایم، بدبختانه وایم، چې همغږي ډیره کمه ده. د همغږي ځواک دلته ډیر کمزوري ده.
ولې کمزوري ده؟
ځکه چې نالوستي زیاته ده په کوچیانو کې. هغه سرلاري هغه د کوچیانو په قوم کې چې په د قوم په راس کې اوس ولسمشري ماڼۍ پورې ځان رسولی ده، هغه خلک یوازې غواړي چې کوچان د خپل د یوې ګټې په توګه استعمال کړي، یوازې ګټې وکړي.
عبدالولي احمدزی صاحب، څه کول پکار دی چې کوچان تعلیم یافته سي؟ یعنی له کومو پړاوونو نه تیر سي؟ دوی باید څه وکړي؟
د افغانستان اساسي قانون په 44 ماده کې ویل کیږي چې دولت مکلف دی د کوچانو د زده کړو د خوالي او په هیواد کې د بې سوادۍ د لمنځه وړلو لپاره اغیزمن پروګرامونه وضع او تطبیق کړي. مادي په اساس باندې د افغانستان د معارف وزارت، که تاسو لس کاله پخوا د افغانستان د معارف په چوکاټ ته وګورئ، نظر واچوئ، نو هلته به تاسو د کوچانو په نامه یا د کوچانو دپاره بیل ښوونځي هیڅ نه مومئ. نو په دې لسو کالو کې زه دومره ویلی شم چې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د کوچانو د نوي نسل د روزنې لپاره یو څه اقدامات کړي، خو متاسفانه دغه اقدامات پوره نه دي، او د افغانستان د جمهوري ریاست محترم رئیس صاحب څخه او همدارنګه د معارف د جلاتما وزیر صاحب څخه زمونږ هیله د کوچانو هیله دا ده چې د باغیرته او د بې وزله ولس د معارف په برخه کې د نه ستړې کېدونکې هلې ځلې وکړي. دا زمونږ د ټولو کوچانو ارزو ده، افغانستان دی خپل
څنم ګرتیا موجوده ده د ولس لخوا د کوچي قوم لخوا نیم ګرتیا موجوده ده ک د دولت لخوا نیم ګرتیا موجوده ده چې د نور قوم په پرتله دیونه توانیدل چې د وسنی عصر نه په خاطر استفاده وکړي د تعلیم یافته سي
بل شک چې ستونزې موجوده دي ز کوچان نه داخله کوم کوچان باید چې د هر څه څخه زیات د خپل اولادونو روزنه ته پاملرنه وکړي ترسو پاینده کې د افغانستان په سیاسی نظام کې ځای ولري ترسو خپل علمی کادرونه ولري او ترسو خپل حقوق خپل هغه حقوق چې د افغانستان اساسي قانوني دوی تور کوي د افغانستان له حکومت څخه واخلي
حکومت شمنده چې د کوچان لپاره خوندې جوړ کړي خو کوچان نه غواړي تعلیم یافته سي یا نه دي توانیدل چې تعلیم یافته سي ځینې ستونزې موجود دي
نه کوچان غواړي او کوچان لمخکنه وس ډیر دي تلیواله دي او تاسو پوهیږئ چې بهرنیو هیوادونو ته دوی مهاجرت دی دوی په فکر باندې ډیر اغیزه کړی او کوچان لبل هر وخت نو وس دي ته ډیر سخت لیواله دي چې دوی راتلونکي نسل دی علم دی پوهې دی خونې او روزنې په غاڼه سمبال سي مشکل دا ده چې ما مخکیم تاسو ته اشاره وکړه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت په دې برخه کې کارونه کړی خو ولې دا کارونه کفایت نه کوي ز کوچان ټول د دولت څخه غواړو چې د دې کارونو چې کړی دي د دې قدردانی کو او دینه زیاتو کارونو او زیات فعالیت ته اړتیا ده ترسو د بیوزله ولس چې د افغانستان د نفوس زی او زیاته برخه تشکیلوي د دوی راتلونکي نسل د علم او د پوهې په غانا سنبال
سید خان احمد صاحب کته تر اوسه تاسو د افغانستان د ملي او ټولنیز ارګان د کوچن د څنګه مسولی له اوسه پورې تاسو کوم کارونه کړی دي
زه په دې باندې نن ورځ ډیر خوشاله يم چې د یو غریب قوم د کوچي چې هغه ډیر مظلوم قوم د اولاد شنه به برخه ده او نن د هغه په برخه کې د افغانستان داسې ځوانان چې په دې میچ کې ناشې دي هغه په اکله نړیوالو او دنیاوالو ته او خصوصا هیوادوالو ته دا اوروی چې کوچان کوم مشکل لري او کوم مشکل سره مخامخ دي چې لوڅو پرې به موږ تاسو په دې بدبختی کې روان یو شپږو اتلس کسان خارجي بورسو ته معرفي کړي دي لوړ تحصیلاتو ته او موږ دې د افغانستان ځوانان او کدي کوچانو ځوانان موږ تاسو سره مقایسه کو کوچانو ځوانان باید ډیر چټ پاتې وو ځکه چټ پاتې وو چې هغه خصوصا له سولو مکتبونو محروم وو او ته د څه چانه ویل چې دلته یو مکتب ده دلته یو لیسه ده دلته یو لایلیا ده موږ په دې برخه کې د کوچانو ځوانان د خوشحال خان لیسې ته د رحمان بابا لیسې ته او داسې نور په ولایتونو کې چې د کوچانو په نوم د کومې لیسې جوړې شوې دي موږ ډېر کسان هغه ته معرفي کړي دي
تاسو سب کراسو د سویل کې چې د کوچانو لپاره ګرځنده خونځي جوړ شوې دي تاسو چې تللی دی تاسې خونځي ګټور نو ګټور
مننه وړاندې لیدې چې زه همدې پوښتنې ته راسم په بخښنې سره یو ټکی ته لیکم کېږم وړاندې تاسو له احمدي صاحب څخه پوښتنه وکړه چې ستونزه په څه کې ده چې کوچان تر شا پاتې شوی دي موږ تاسو ګورو سره لیدې چې ما یو شمېر کړی چې کوچان یا په لوی لاس شاته پاتې شوی دي یا ولې پاتې شوی یا ولې هغوی له تعلیم څخه محروم شوي یو ځغلنده نظر مې ورته وکړو خو یوه کړی همدغه راډیو هر اونۍ د اونۍ اوو ورځې له پارلمان څخه یا د پارلمان له عمومي غونډې یوې هم له کمیسونو څخه راپور لري خو تاسو دا شاهدي ورکړي چې ایا تاسو تر اوسه لیدلی دي چې د کوچانو کوم استازي یا سور کارت وي همشین کارت پورته کړي یا هم کوم وزیر ته د پوهنې په برخه کې لاس اچولی چې آیا کوچان ولې بې تعلیمه پاتې دي ولې هغه لیلې چې دوی پخوا حکومت ورکړی وي وسره لیدي چې له هغه حالت د اوسه شانډې پاتې دي یا هم د روغتیا په برخه کې کوم وزیر نه دوی احتزاب پر مهال پوښتنه ترې کړې وي چې تاسو ولې د روغتیا په برخه کې کوچانو ته پاملرنه نه کوي سره لیدي چې د نورو قومونو په پرتله کوچان د روغتیا په برخه کې له هر چا ډیره اړتیا لري نو را به سو ګرځوند خونځي ته زه فکر نه کوم سره لیدي چې مونږ ته ګرځوند خونځینه جوړ شوی هغه لیلې چې وړاندې می مرته په یوټیوب کې اشاره وکړه هغه هم تر اوسه پورې لاشنډې پاتې دي یوازې په نوم باندې دوی په دې کې تر ډیره بریده زه حکومت ته ملامت نه بولم ځکه حکومت یو څه امکانات کوچانو ته ورکړي دي خو دغلته بیا هم زه همغه خبرې ترازم چې د مافیا ځانګړي ګروپونه دي هغه غواړي چې کوچان په لوی لاس شاته پاتې
د ګرځنده خونځې ته راسو دا غټور دی نه دی غټور
بالکل غټور خو غټور اتمن دی ځکه چې کوچان ګرځنده خونځې ته ډیر اړتیا لري کوچان یوازې په وسیم کې نه پاتې کیږي کوچان ژمنې میل لري کوچان د وړې میل لري کچیر دوی د ژمې په میله خوست ولر سي ننګرهار ته ولر سي نو که خونځې هم دلته پاتې ونو دوی په درس کې لوی واټن رامنځته سي باید ګرځنده خونځې وسره وي چې زموږ د پهنې وزارت څخه دا جدي غوښتنه ده چې دوی باید په دې برخه ته ډیره جدي پاملرنه وکړي تر څو چې افغان سیمه موږ تاسو لوستې نسو هیڅ کله به موږ معقول او مشروع حقوق ترلاسه نه کړو
د افغانستان پولیس جرګه کې د کوچنو استازي موایي چې لوسه پورې نږدې یو سلواتیا کسان بهر ته د زده کړو لپاره استول سوي دي ته څوک دي تاسې پیژنې آیا کوچان تللی دي کله څوک تللی چې د کوچانو په سر تجارت سوی ده
یعنی ما مخکې در ټولو چې زه نه پوهیږم په دې باندې خبر نه لرم خو دوه نقطو ته اشاره کوم د کوچانو پر هغو مشرانو غږ کوم د ازادي د رادیو لاري چې هغه کوچانو ته خدمت کړی د پتیر کې او وسم لګیا د خدمت کې ټول نه د مغه کوچان پیزنی نمونه نه اخلم دوی ته وایم چې تاسو نورم تکړه سید دی ولست لپاره د خپل قوم لپاره کار وکړي تر سو د بیوزله ولست چې د افغانستان د نور قومونو ترڅنګ ژوند کوي چې د نور قومونو پښان دوی هم ژوند ولري تعلیم تر لاسرسي ولري همدارنګ روغتیا تر لاسرسي ولري دوهم د کوچانو پر هغه مشرانو تش په نامو مشرانو غاکوم د ازادي رادیو لاري چې هغه تل خپل شخصي ګټي د قوم پر ګټو په قومي ګټو ترجیح ورکړي د هغه غاکوم چې نور د کوچانو پر سر د ماملو څخه تیر شي کوچانو سره کوچان ندی وسیوشتمه پیړی ده دوی تعلیم یافته ځوانان اوس لله الحمد لري په مختلفو اداراتو دولت او غیر دولتي کې موږ په دوی غږ کوو چې تاسو باید د کوچانو په سرنويش نور لوبه پریږدئ که لوبه پرینه خدلې دغه مظلوم ولسبه یو ورځ ان شاء الله د تاسو څخه د هغو ماملو په حق له پښتنه وکړي کوم چې تر سره کړی دي او خپل شخصي ګټې مو پکې لټولې
تاسې د مدني ټولنې یو فعالی د تعلیم یافته کوچن ځوانان څه وکړي دوی هغه کوم دلته رول شي ده یعنی دوی خو تعلیمونه کړي دي دوی خو باسواده دي د لوی ورځنی ژوند چارونه با خبره خلک دي داسې خلک دي چې کوچني ځوانان دوی راوتلي دي یعنی پوه دي دوی ته څه کول پکار دي سره کینی غونډې سره یو چیرته څه ډول مبارزه کول پکار دي لپاره
زما د کوچانو د تعلیم یافته ځوانانو نه داخله ده چې باید دوی خپل کورو کلیو او باندو کې باید دوی ډیر عامه پوهنه تبلیغ وکړي خپل ځوانان تشویق کړي چې تعلیم ته راشي دوی خو هغه نن تعلیم لیدلی ده د تعلیم خوند لیدلی ده د تعلیم او د بې تعلیم څومره فرق ده نو زه د تعلیم یافته ځوانانو ته دا وایم چې د ځان سره باید په کلی او کور وطن کې نور ته تبلیغ او عامه پوهنه وکړي او نور ځوانان تعلیم ته تشویق او تعلیم ته راو بولی او ما وزنې لدا او ما ول چې دا خبره به زه په هر چیرته کوم خو خاطر چې نن د ازادي رادیو لري نه ټولو کوچانو او سپینګيري او ځوانانو ته کوم چې باید دوی په خپل کلی او وطن او باندو کې غونډې ونیسي هغه کې د ملای مامان مشران دا تبلیغ وکړي چې ځوانانو تاسو د آینده د افغانستان سرنويش به تاسو په لاس کې تاسو تعلیم وکړي
تسلسل کدار ته وایي چې څه کول پکار دي چې کوچان تعلیم یافته ځوانان خپل رول ادا کړي او سره څنګه له نورو قومو سره موږ ته سیالي وکړای شو
مننه زه فکر کوم ښاغلی افغان صاحب چې هغه کوچان چې اوس مهال تعلیم یافته دي دوی باید د نورو کوچانو لپاره یو بیلګه شي دوی باید کوچانو ته دا ثابت کړي چې کوچی څخه د تعلیم او تربیه حق هیڅ نه دخستلی او همدغه راز دا ور ثابت کړي چې تاسو نه تعلیم او تربیه حق هیڅوک نه اخلي د حق تاسو خپل مشروع او معقول حق او حقوق دي حق دغه څنګه د یو ډوډۍ په توګه یو څوک موږ ته خطر راوړي موږ وخرو باید د حق لپاره موږ خپل مبارزه وکړو خپل مټه راون غاړو ترڅو نور غیر کوچی قومونو ته دا ثابت کړو چې کوچی هم د دې خبره ده په همدې خبره کې زګیدلې ده په همدې خبره کې وغټیږي او په همدې خبره کې به خبره تسپل کیږي دوی هم د افغانستان په بیرغونه بیا جوړونه ودانولو کې وانډه درلودلای شي ځان نور خلکو ته ثابت کړي چې دوی هم د دولت په اډانه او چوکاټ کې دند تر سره کولای شي تعلیم او تربیه تعلیم تر سره کولای شي او هم دا د تورته نور
عبدالولی احمد صاحب کتره د خپل ژوند کیسه وکي یعنی تخم یو کوچای به څه ډول وته ونه دلی چې تر دې حد ته ځان ورساو نه سبا په یو لړ دولتي چوکۍ کار کې
منن افغان سب ډیر جالب پختنه مکړه واقعا چې دې د ما د پاره وا خاطره چې د کوچانو په یو کور کې او تحصیلي افته کس راځي او به مخکزي خو مخکې لدینه دوه نقطو ته اشاره کوم چې یو د دولت مسولیت د کوچانو پر وړاندې او بل د کوچانو مسولیت هم د کوچانو باید خپل مسولیت ادا کړي. دولت مکلف دی خپل ټول امکاناتو په لرلو سره سکارونه د ماری په برخه کې کړي دي، بل شک دینه باید سترګې پټې نسی، خو نور لا ډیر کار ته اړتیا لرو. دوهم کوچان هم مسولیت لري چې نور د تعلیم ته مخه کړي، ښوونې او روزنې ته د مخه کړي. کوچان مسولیت لري چې خپل اولادونو لپاره یو مثبت فکر د آینده لپاره ولري او خپل کوچنیان چې د آینده لویان دي او همدغه کوچنیان دي چې هیواد درته سترګې په لاره ده، د دوی په روزنه کې باید خپل مسولیت ادا کړي. دا د کوچانو مسولیت د رازو د ما په بخش کې. نو دا خو د ما د کورنۍ د مشرانو لطف او کرامو چې زی تعلیم ته وهڅولم او افغان صاحب په ډیرو سختو شرایطو کې د هجرت په دیار کې هلته ښوونځی خلاص کوم لوست، هغې نه وروستو د کابل پوهنتون ته مو د کانکور لارې لار پیدا کړه په ډیرو سختو شرایطو کې، او ورسره مو هغې نه وروستو تقریبا په یو شپږ اووه سفرونو کې چې دا علمی سفرونه په مختلفو هیوادو کې هالند، ایټالیا، پاکستان، ایران، همداسې نور چې هلته ما لنډمهالي کورسونه د ډیپلوماسي په برخه کې ولوستل، زه د کوچانو په مشرانو همدارنګه ځوانانو باندې غږ کوم چې دوی دې هم د خپلو راتلونکي نسل لپاره یو مثبت فکر ولري او د افغانستان د نورو قومونو په شان دي د خپلو اولادونو د تعلیم یافته کولو په لاره کې د هر راز قربانۍ ته حاضر اوسي.
سید خان احمد صاحب، داسې ویل کېږي چې تاسو په کورنۍ کې زیات تعلیم یافته کسان دي، څه باید سول چې دوی زیات تعلیم ته مخه وکړي او د کورنۍ رول دلته څه و، یعنی کورنۍ رول ادا
کړه؟ افغان صاحب، تاته بهتره معلومه ده چې زموږ په کورنۍ کې رښتیا ډېر تعلیم یافته او اتلس کسه د پوهنتون نه فارغ ځوانان موږ لرو، او دا د موږ د مشرانو له خوا نه دې ته تشویق شول چې دا تعلیم وکړي، او خپل دا ځوانان یو له بل نه سره ولیدل چې د تعلیم وکړي، نن په دغه چوکۍ یا په دې پوسټ کار کې هغه خپل تشویق شول، خپل د علم ته متوجه شول، ویل چې له دې بې سوادي نه د سواد لوری ډېر ښه ده. نو د موږ یو داسې ټولنه کې اوسو چې هغه ټول د تعلیم له خوا ته ډېر فکر او پام کوي، او موږ دې ته مجبور کړو چې تاسو تعلیم وشي وکړي. دا د موږ د کورنۍ او د قوم د مشرانو لخوا نه یو تشویق و چې موږ دې ته تشویق
سو، یعنی مشران څومره رول لوبولی سي؟
بالکل، افغان صاحب تر هر چا د کورنۍ مشران په دې برخه کې ډیر رول لوبولی سي. اوس زموږ کورنۍ دې پایلې ته رسیدلې ده، زما خپل کورنۍ چې باید زموږ راتلونکي نسل او په ځانګړې توګه ځوانان ټول لوستي کسان شي، تر څو د همدغه لوست او تعلیم او تربیې په واسطه وکولی شي دوی خپل حقوق حق حقوق وغوښتلی شي. او سره له دې چې زما په لوستي کولو کې د کورنۍ رغنده رول لوبولی ده، په ټوله کې له دوی ټولو څخه ډېره مننه کوم. کور دې ودان وي. او له دې سره په څنګ کې یو بود دا هم ده چې زما خپل متي نظم هم په دې برخه کې ډېر رول لوبولی ده. ما هر مهال ځان سره دا فکر کړی ده چې باید زه نورو خپلو همزولو ته او قومیانو ته یوه بېلګه سم، او دوی ته داسې ذهنیت ورکړم چې تاسو هم کوښښ وکړئ کولای شي چې تعلیم او تربیه ترلاسه کړئ.
یعنی توغ تعلیم یافته سولې تا څه کړي د وسه پورې د خلکو په بیداری کې په ښولو کې؟
نو لکه څه ډول چې موږ ته خپل مشرانو پرېښي دي، موږ هم تر خپل وسه دا کوښښ کړی ده چې له موږ څخه کشران هم باید د تعلیم په ګاڼه وپسولل شي او تعلیم ترلاسه کړي. زمونږ راتلونکي نسل که پخوا موږ په سلو کې په لس سلنه ځوانان د تعلیم په لور درلودل، اوس تقریبا هغه نوي ځوانان چې زمونږ په ټولنه کې راټوکېدلي دي هغه اتیا پنځوس سلنو ته کچه رسېدلې ده. نو زه په دې باور یم، په دې مطمئن او ډاډمن یم چې زمونږ راتلونکي نسل به له موږ څخه څو سلنه ښه وي، او همدغه سټپ بای سټپ.
یعنې مشران باید څه وکړي تر څو چې یو تعلیم یافته نسل ولري؟
بدون لشکه چې یو مشر دی کورنۍ پراس کې واقع ده، او د کورنۍ نور آزاد چې دي د مشر تابع دي مشران دلته ډیر مهم رول لري خصوصا د ماشومان پر روزنه او خونه کې مشران مکلف دي چې له اسلامي او د اسلامي قوانینو همدارنګ د جهانی قوانینو مشران مکلف دي چې خپل اولادونه په تعلیم سره سمبال کړي تر څو د دوی د ماشومان آینده او روښانه آینده اوسي او د افغانستان په خدمت کې دغه ماشومان اوسي او د هیواد لپاره خدمت وکړي. نو د مشرانو رول زما په نظر ډیر مهم ده.
د کوچنو یو استازی دوه ورځې مخکې له یو خصوصي تلویزیون سره مرکه درلودله. په همدې تلویزیون مرکه کې هغه وویل چې سکل روان کل اتیا کسه کوچیان بهر ته د تعلیمي زده کړو لپاره لیکل شوي دي. ایا دوی خبره درسته نه ده؟
سره له دې چې د کوچیانو تعلیمي بورسونه د نورو قربانی شوي دي، نورو خلکو ترلاسه کړي دي، له دې نه پرته کوچان هر مهال ځپل شوي دي. او زه فکر کوم چې لکه څه ډول چې کوچانو په سر تجارت سوی ده، د هغوی په سر په بېلابېلو ولسوالیو ولایتونو کې پیسې اخیستل شوي دي، نو دا د شک خبره نه ده. د هغوی بورسونه به هم غیر قومي غیر کوچي قومونو ته ورکړل شوي وي.
د کوچانو د کوم ریاست خپلواک مستقل ریاست ته ځینې خلک داسې ویل کېږي چې د دوو کسو درې کسو لخوا یرغمل سوی ده. په دې اړه لږ معلومات راکړه، دا وخت لري.
د کوچانو د ریاست په برخه کې دومره غواړم چې ووایم له دولت څخه، خصوصا د جلالت مآب رئیس صاحب جمهور چې واقعا کوچانو ورته هم رایه ورکړې ده او د کوچانو منتخب رئیس صاحب ده، په ډیر درنښت هیله کوو چې د کوچانو دغه ریاست د پیوازاد رقابت کې پری خودل سی تر سو یو تعلیم یافته شخصیت، تر سو یو با تجربه شخصیت چې په دولتي چوکاټ کې کار کړی وي، تجربه ولري، تخصص ولري، استعداد ولري، د کوچانو په منځ کې ښه شهرت ولري او د کوچانو د لپاره کار وکړي، دغه یو څوک دی دغه ریاست ته راوړاندې سي او په آزاد رقابت کې دغه ریاست پری خودل سی تر سو دغه ریاست د کوچانو د لپاره واقعي کار وکړي. دا زما شخصي نظر.
تسل صاحب، چې کوچان دولت زده کوونکی مشر تعلیم یافته څو په ګډه څوکي تر څو همدغه بیچاره غریب بې وزله قوم تعلیم ته مخه کړي، ټولیز ډول څه باید وسي؟
زه فکر کوم چې د کوچیانو بچی به په یوازې توګه ونه سي کولای چې دای تعلیم ترلاسه کړي، ولې همدغه بچی ته لومړی باید زمینه برابره شي. دا چې دا زمینه څوک برابره کړي، دا زمینه بیا هم د کوچیانو مشرانو ته متوجه کیږي. هغه کوچان چې واقعا خدمت کړی دی، واقعا خدمت هم دا اوس کوي، واقعا د خدمت کولو هوډ هم دا اوس هم لري، دوی له صحنې نه شاته سوي دي، دوی باید بیرته صحنې ته راوړاندې سي. دوی باید هغه کوچان چې تر اوسه پورې په خپلو چوکیو کې پاتې سول، هغه کوچان تر اوسه پورې چې د کوچانو ځان مشران بولي، باید دوی نور راشاته سي، دوی خپل ځایناستي نورو ته پرېږدي. او هغه لوستي کوچان چې اوس مهال دوی خپل لار او ګودر سره پیژندلې ده، دوی باید نور د هغو کوچانو ځای ناستې سي چې تر اوسه پورې د کوچانو بچانو ته چا خدمت ونه کړ. او زه دوی ته دا ډاډ ورکوم چې که تاسو د کوچانو بچانو ته دا ډاډ ورکوم چې که تاسو لوستو لیکو لوست وکړئ، خود به خوده که څوک وغواړي او که ونه غواړي، که په لاشعوري ډول به دوی د هغو نالوستو کوچانو ځای ناستې کېږي چې اوسمهال په راس کې دي.
عبدالولی احمد صاحب، که تر ته ووایي چې داسې ویل کېږي د کوچانو دا ژوند څه ده، کېږدۍ ده، تګ راتګ ده، له وجې نه بل چې ته ګرځنده ژوند ده، دا خپله د دې باعث شوی چې کوچی یا زده کوونکي تعلیم سرته ونه رسي، تعلیم یافته نه سي؟ که تر ته ووایي یعنی کوچیتوب ژوند باید له منځه ولاړ سي، کمدسي دمه ورکړل سي، د حل یوه لاره ورته پیدا سي تر څو پورې چې دوی بچیان تعلیم یافته سي.
او د افغانستان د معارف وزارت که تاسو ته معلومات وي، دوی سیار مکتبونه جوړ کړي دي، یعنی ګرځنده مکتبونه جوړوي ورته، چې مقصد د کوچانو په هغو منطقو کې چې دوی په ژمي کې اوسیږي هلته د کوچانو ماشومان تر روزنې لاندې ونیسي، او همدارنګه د اوړي په منطقو کې همداسې د مکتبونو یو څه شمیر شته. خو په دې برخه کې زه باید دومره ووایم چې د معارف وزارت ته پکار ده چې د کوچانو د